آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم. دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده. زه خیل خانم. پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې خپل فضايي حرم به د افغان پروازونو پر مخ خلاص کړي. د پاکستان فضايي حرم له تیرو 15 میاشتو راځي د افغان پروازونو پر وړاندې بندي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې رئیس محمد قاسم وفای زاده د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان لوري د ټاکلي وخت له مخې هغه واد باید د جون پر 14 د افغان پروازونو پر مخ خپل فضايي حرم خلاص کړي. د روان میلادي کال د فروری پر 28 لاغه ورسته چې هندي پوځیانو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په ځینو سیمو حمله وکړه، پاکستان د کابل او ډیلی په ګډون په بارانیو پروازونو بندیز ولګاوه. اوس ډیلی کابل ته د پروازونو د ایران د فضا او عمان د اوبو پر سر تیریږي، چې د هوایي چلند خپلواکي ادارې د مسؤلینو په خبره دغه مسیر ډیر وخت او ډیر لګښت غواړي. دغه اداره وایي د پاکستان دغه اقدام د افغانستان له فضايي حرم نه د 90% پروازونو د کموالي سبب شوی ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د افغان او امریکایي ځواکونو باندې د عملیاتو پر وخت د افغان ځواکونو یوې بلې ډلې ډزې کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال ډیوډ بټلر افغان او امریکایي وویل چې افغان او امریکایي ځواکونو د کندوز په ولایت کې ګډه ګزمه باندې بوخت وو چې تر سختو ډزو لاندې راغلل او دې ته مجبور شول چې د ځان د دفاع لپاره د هوایي بریدونو غوښتنه وکړي چې دغه ډزې بندې کړي. ویان زیاته کړه چې دا وروسته معلومه شوه چې دغه ډزې د افغان امنیتي ځواکونو د یو بل ډلې لخوا ورباندې کېده او نامعلوم شمېر افغان امنیتي ځواکونو په دغه پېښه کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال ډیوډ بټلر زیاته کړي چې پېښه کې امریکایي ځواکونه نه دي وژل شوي او نه ټپي شوي دي. خو ویل چې د امریکا دفاع وزارت د تحقیقاتو یو ګډ بورډ ټاکلی چې دغه پېښه علت او تفصیلات معلوم کړي. بلې خوا پاکستان حکومت د هند صدر اعظم البتکی ته د پاکستان په هوایي حرم کې د تیرېدو اجازه ورکړې ده. د هند حکومت د پاکستان غوښتي وو چې په بشکک کې د شنګای د همکاري په غونډه کې د ګډون لپاره د صدر اعظم نریندرا مودي البتکی ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د هوایي حرم نه تیر شي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت امریکا ژغ اردو څنګه ته ویلي چې د ډیلی په درخواست د نریندرا مودي البتکی ته د پاکستان هوایي حرم د کارولو اجازه ورکړې ده. د شنګای همکاري غونډه به د جون په 14 او 14 نیټه په بشکک کې ترسره شي چې پکښې د سیمې ملکونو مشران ګډون کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم شرکت وکړي. د کیمرون پوز وایي چې د هیواد څخه د باکو حرام تروریستي ډلې په مقابل کې به د هغوی د ایستلو او د هیواد دفاع وکړي. پوز دغه بیان لاغه وروسته ورکړی دی چې د باکو حرام وسلوالې ډلې په یو برید کې ګڼ شمېر د کیمرون عسکر وژلي دي. دا خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کیمرون فوز پرون دا خبر تایید کړی دی چې د بوکو حرام په دغه حمله کې 14 عسكر وژل شوي او 3 جنگي بیړۍ هم تباه شوي دي. مګر په محلي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د پرون ورځې په دغه حمله کې 1 عسكر او پولیسګونو د بوکو حرام ملشه وژل شوي او هم 15 مشکوک ترورستان نیول شوي دي. هغه کسانو چې د دغه حمله نه وروسته د خپل کورونو وتلي خبریالانو ته ویلي دي چې په دغه حمله کې کم تر کمه 30 تن عسكر او ملکیان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د بوکو حرام د ډلې د یوې لسیزې نه د زیات وخت په تشدد کې 20,000 کسان مړه او د 2 میلیون نه زیات خلک چاد، نایجیر او نایجیریا ته مهاجر شوي دي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د نوي ورګډي سو قبایلي ولسوالیو کې د صوبایي اسمبلی د 21 لپاره انتخابات تر 6 جولای پورې ځنډل دي. دغه انتخابات د 21 لپاره په 2 جولای کېدونکي وي چې او د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لیست هم جاري کړل شوی وو. د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن ویان د مشال ډیټ ویل دي چې پرون په اسلام آباد کې د قبایلي ولسوالیو د انتخاباتو په اړه غونډه کې پریکړه وشوه چې دغه ټاکنې به اوس د جولای په 2 نیټې پر ځای د جولای په 6 نیټې ترسره کیږي. په آسټرالیا کې میشت د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د خپل 2019 کال په تازه درجه بندۍ کې افغانستان نړۍ تر ټولو ناامنه او آیسلینډ تر ټولو امن هیواد یاد کړی دی. دا انسټیټیوټ هر کال د نړۍ د سولې ایزو او باامن هیوادونو لیست خپروي. د دوی معیار په هیوادونو کې د سولې وضعیت د نامنې اقتصادي لګښتونو او د دغه هیواد د سولې د ټینګېدو هلو ځلو او څرنګوالي ته کتنه ده او په همدې اساس د هیوادونو درجه بندي کوي. او آسټرالیا د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. چهارشنبه د ورځې لوبه کې آسټرالیا لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته د 2-3 منډو هدف ورکړی.
خبرونه
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. راوسو دې رپورت چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، اجرایی رئیس عبدالله وایي د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د طالبانو دریځ دی. شغلی عبدالله وایي کېدی سي طالبان به دا ګڼي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دا ډله بیا واک ته ورسیږي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دی په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي علت د طالبانو دریځ ګڼي، چې د ښاغلي عبدالله پر وینا له مخې یې دا ډله د سولې دپاره رامخته شوی فرصت په دې له لاسه ورکوي چې د چا سره خبرې کوي او له چا سره خبرې نه کوي، او څوک د خبرو په لیست کې شامل وي او څوک نه وي. اجرایی رئیس عبدالله ادعا وکړه چې طالبان په افغانستان کې د سولې ټینګېدو دپاره اصلا اراده نه لري.
میکنن که با ختم همکاری نیروهای خارجی یا با ختم ادامه حضورشان شاید اونا بتانن که دوباره مسلطشان
که داشی فکر وکلی چی ده بحرانی وزواکونو ده همکاری پا پای ترسیدلو او یا هم ده هاوی ده حضور پای ترسیدلو سره که داشی طالبان وکولشی بیا پا افغانستان که وقت ورسیگی.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې زمور د ورځې په مناسبت د خود د اساسو په وړاندې د سپیدار په معنی کې خبرې کولې ویل چې دی بل هیڅ دلیل د جګړې دوام لپاره نه ویني. په افغانستان کې د نورې نړۍ پر خلاف د مور ورځ د غبرګولي په سلیشتمه لمانځل کیږي. سکل د غبرګولي سلیشتمه د جمعې ورځ او په افغانستان کې عامه رخصتي ده. اجرایی رئیس عبدالله د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبان سره د خبرو لپاره د افغان سیاسیانو ترمنځ د یو ګډ دریځ د خپلولو اړتیا یادونه هم وکړه. ویل چې یو ګډ دریځ نشوالی هم وسلوالو طالبان ته نورې بهانې ورکی چې وای چې چا سره خبري وکي او چا سره خبري ونه کی.
و همچنان همکارای بین المللی ما با امانی در بینشان
همدارنګ از موږ نړیوال همکاران په خپلو منځو کې پر همغږي سره چې هغوی په خپلو منځو کې د همغږي لپاره کړنلارې لري او هم اړیکې لري لټولو یو خبره واوري.
از همه یک حرف بشنوم.
ایجریس عبدالله ویل چې په افغانستان کې سولې ټینګېدل لومړی توپ دی، خو په عین حال کې د افغانستان خلک هم خپلو حقونو له لاسه ورکولو ته چمتو نه دي. ایجریس عبدالله ویل چې اړتیا ده چې جګړې پای ته رسېدو لپاره ټول سره خبرو ته کښېني او د سیاسي مبارزې له لارې واک ته د رسېدلو هڅه وکړي. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان دا ګڼي چې تر هغې چې د طالبانو اصلي غوښتنې ته چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده حل نه وي موندل شوې، دا ډله به د افغانستان د لانجې داخلي اړخ پر سر موضوعاتو ته خبرو ته چمتو نه شي. د سیاسي چارو یو کارپوه وید مژده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې کار کوو وایي چې تر هغې چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې ته یو حل نه وي موندل شوې که بین الافغاني خبرې هم وشي یوازې د تیرو خبرو تکرار به وي او بله ګټه به ونه لري.
دلته یو مسله مهمه ده، د ترغه وخت پورې چې دا سولې مذاکرات یو نتیجې ته نه دي رسیدلي او ترغه وخت پورې چې دا مشکل حل سمي نه، یعنی د بهرنۍ قوتونو موجودیت بین الافغاني مذاکرات یوازې د نورو خبرو تکرار دی. هغه خبرې چې په خوا په نورو ناستو کې شوې دي هغه تکرار خبرې دي. په دې اووم پړاو کې یو نتیجه ترلاسه راشي، مثلا یو توافق وشي او دا توافق امضا شي، له هغه وروسته زه فکر کوم چې په بین الافغاني مذاکرات کې هم ډېر چټکوالی راځي. د اوربان مسله مطرح کیږي، د نورو موضوعاتو په باره کې هم خبرې هلته بیا په زغرده کیږي.
ایجرایی رئیس عبدالله د طالبانو دریځ او د سولې پاسو کې د یو شمېر هیوادونو د شریکېدلو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې د امریکا وروسته جرمني هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د منځګړیتوب هڅې پیل کړي دي. د دغو هڅو په لړ کې افغانستان د پخلاینې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتیزل دواړه په کابل کې د افغان حکومت د مشرانو چارواکو سره د لیدو کاتو سربېره له حکومت بهر له افغان سیاسي مشرانو سره هم په لیدو کاتو بوخت. د دغو لیدو کاتو په لړ کې ښاغلي خلیزاد نن په روانه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو شمېر سیاستمدارانو او د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره د سولې په مسله خبرې کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د جرمنی ځانګړي استاذ وایي زلمی خلیلزاد له دوی غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. په دې اړه د سولې او اقتصاد انستیتوت د تازه رپورټ پر اساس آشنا تلویزیون د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا د مشر غازی نواز ترنی سره مرکه کړې دا چې آیا د سولې اوسنۍ هڅې کولی سي افغانستان له دې وضع څخه وباسي. په دې باره کې شاغلی تڼې آشنا رادیو ته داسې وویل:
زما په نظر باندې دا رښتیا ده چې په افغانستان کې ناامني، فقر، غربت، بدبختۍ نهایي حد ته رسیدلې دي. ډېر د افسوس خبره ده، د تعصب وړ خبره ده چې د نپټول نړۍ کې افغانستان او په سخته په ناامني کټګوري کې راځي. موږ هم د دې اندېښمن کړی یو، دغه اندېښنې موجودې دي په افغانستان کې. را به شو د سولې موجوده حل زلته چې ډاکټر زلمای خلیلزاد د تیرې دوشنبه په ورځ مصر هم وکتل او تقریبا د یو ساعت حدود کې زموږ ملاقات درلود او د دوی اراده د دوی احساس چې ما وکړو د سولې د لپاره دلچسپي زیاته وه. موږ باندې هم ټینګار کول او بعضې مشورې او بعضې همکارۍ په غوښتنه باندې نظم په نظر باندې د سولې د لپاره کا مخکې چې په خبرونو کې هم ویل شول نړیواله اجماع موجوده ده، په سیمه ایز اجماع باندې کار روان دی. اوس په افغانستان کې خلیلزاد کوشش کوي چې داسې هغه ملي شخصیتونه، قومي شخصیتونه او ولسي شخصیتونه په افغانستان کې بارسوخه خلک، سیاسي خلک، دا ټول نن د رئیس صاحب جمهور ناست کړی وایي هم په دې باندې دلچسپي خالي وجه به سولې ته کار وشي.
بله، په خپل د ځانګړي استاد سره ستاسو د خبرو اترو په اړه به بیرته هم یو څه ټیکی راوس پړو. خو لومړی په لومړي سر کې اروپایانو بل خصوص جرمني د بین الافغاني ډیالوګ د زمینه برابرولو هڅې اوس پیل کړې دي. په دې خبرو اترو کې څه نه وخت باید وشي ستاسو په نظر چې د روسیې په څیر بې نتیجې غونډې ونه شي؟
ازما په نظر باندې دا یو ښه فرصت دی. یو خو افغانان د جرمني نه بعد خطرانه لري، ځکه از موږ سره ډېرې سولسیزې پخوای به افغانانو سره مرسته کړې دي او دا سولیز غونډه خلک دي امکان لري چې افغانانو په دوی باندې باور وکړي، دوی رول نقش مثبت وي. او را به شو دا چې د مسکو غونډه چې روسیا وکړي هغه هم ناکام موږ نه بلو، ځکه چې دا دویمه دفعه چې روسیا په دې باندې وتونه ده چې طالبانو د افغانستان سیاسيونو چې د دې نظام بنسټ یې خو اسلام مخامخ کړي ول د هم یو خبر مختاګ وو. او بل امریکا ځنګړی استازي ډاکټر زبی خلیزاد چې کوم حال زل روان دي، دا هم موږ باید مثبت نظر ته وګورو، ځکه تاسو ګورئ چې طالبانو سره مخامخ دي، دوی خبر مختلف دي.
تر یوه حد د خبرو په دوام کې مرسته وکړه خو نتیجه یې نه درلوده. جرمني دا هم ویلي دي چې د خاغلی خلیلزاد په غوښتنه یې د کارته اوګه ورکړې ده. تاسو یو ورځ مخکې د خاغلی خلیلزاد سره ولیدل، هغه څه ویل چې د طالبانو سره څه ډول موافقه کوي؟ یعنی په خپل د دوی غوښتنه او اساسي غوښتنه په دې برخه کې څه دي؟
او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد زما سره د خبرې چې کوم معلومات ماز نه واخستل، د ویل چې موږ د طالبانو سره په خارجي کچا چې په دوی پر اړه لري، په طالبانو پر لري، موږ مطلق پر مختک شوای دی، موږ هیڅ ستونزه په یغې لار کې نه لرو، خاندونه ټول د منځ تللی دي. خو په کات دلته افغاني اړخ پاتې دی چې طالبان نه غوړي چې د افغان حکومت سره خبرې وشي، او موږ کوشش کوو چې د افغان حکومت سره خبرې وشي او په زمون کې د اوربند پر هم یو زمينه برابر شي. د لپاره وزنه خان د طالبانو دا خبره واچ طالبان سره باید افغان حکومت سره خبره وکړي. خان دا پته دی نور ډېر پرمختګ شوی دی، دا ډېر خوشبینه وو، د دې پر موږ هم کاری وکړه، دا موږ کوشش کوو په مشترکه باندې د افغانستان ټول سیاسيون.
بله، د همدې ټکی په اړه حکومت هم لکه څنګه چې تاسو ویل ټینګار کوي چې د خبراترو دا خبراتري د حکومت په مشرۍ وشي. البته بل خو طالبان د حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. آیا بین الافغاني ډیالوګ د موقت حکومت د پاره کیږي؟
او اصلا مهمه خبره بلده، اغه خلک چې د دې حکومت بنسټ یې خدلای دی، اغه سیاسيون چې تر پرونه پر د طالبانو سره جنگدل، اغه قوتونه سیاسي، جهادي شخصیتونه، ملي شخصیتونه او ټول په مذاکرات طالبان د دوی سره مذاکرات کول غواړي، په مذاکراتو کې بوختي نه. خبره د یو حکومت تنها دمر نه دی، ځکه دلته د افغانستان او عمومي ملي ګوندونه او سیاسي شخصیتونه دغه پروسه چې د نظام جوړ کړو د اغه خلکو سره د دوی مذاکرات کول د خپل یو اقدام دی. امکان لري چې د موقت حکومت پر ازما په نظر باندې د دې راتلونکو انتخاباتو نه د دې حالاتو نه چې په ټوله نړۍ کې موږ بدترین او ناامن ملک یو، ښه خبره ده چې موقت حکومت به ټول سیاسيونو موږ په دې باندې اختایو، موږ په راتلونکو هفته کې هم ډېر مهمه غونډه لرو چې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د افغانستان کښلې ته د سولې لارې یو حل لار پیدا کړو.
خوشاله اوسې تڼای صاحب، ډېر زیاته مننه کوو. کور ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استاذ مارکوس پوتزل وایي چې له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد شپږم ځلې مذاکرات به نتیجه وه. شغلی پوزل دا هم وایي چې خلیلزاد له جرمنی او اروپا څخه غوښتي چې د افغانستان په سولې کې ورسره مرسته وکړي. نور حال زموږ د خبريال رحیم ګل ساروان په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د جرمني ونډه او مرسته هغه څه چې افغان حکومت او امریکا له جرمني غوښتي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکوس پوتسل افغانستان ته راغلی، بیا به دوه هیت هم لړ شي. خغری پوتسل نن په کابل کې وی ناسې ته وویل چې زلمی خلیزاد له جرمني د افغانستان په سولې کې د مرسته غوښتنه کړې ده. وای جرمني د امریکا د سولې د هڅو سره مرسته کوي. پوتسل په دوحه کې دوه میاشتې مخکې د بین الافغاني ناستې د نه دایریدو هم وویل. تر څنګ یې وویل چې د زلمی خلیلزاد د سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې.
بعد از شش دوره مذاکرات آقای خلیلزاد
له طالبانو سره د شپږو ځلو مذاکرات وروسته هم خاغلی خلیلزاد نتیجې ته نه دی رسیدلی. په آینده ورځو کې به زلمی خلیلزاد دوحې ته لاړ شي او له طالبانو سره به مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم وایي چې توقع خلاف شپږ واري مذاکراتو نتیجه نه درلودله.
با برگزار شدن دور هفتم و بعد از او
تمه ده چه پا اوم زل مذاکرات و اول حقه وروست ده بین الافغانی مذاکرات و لپاره دوست هیوادون خپل ونده ده کلی پا دی برخه که ده جرمنی مرسته ده مننه ورده ده.
سیاسی سیرون که نظر محمد مطمئن وایی ده جرمنی رول مهم ده او جرمنی تا پا با دسترگنه کتل کیگی.
تر دی محال بوری جرمنی پا افغان سوله کی مثبت رول لوبولی ده او دا ځل چې په قطر کې به ناسته کېږي د دوی په مدیریت باندې د قطر په تسهیلاتو برابرولو باندې زه فکر کوم چې جرمني ته تر اوسه پورې افغان ولس په غسترګه نه ګوري کوم چې امریکا و نور ته ګوري، یعنی مثبت رول لوبولی سي.
د افغانستان په سولې کې د جرمني د ونډې موضوع په داسې حال کې ګرمه ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له تیر یک شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. خلیلزاد نن د دلکشا په ماڼۍ کې د دوهم ځل لپاره له ولسمشر غني سره کتلي دي. خلیلزاد ویلي چې د سولې په تړاو نړیوال اجماع رامنځته شوی او د سیمې اجماع هم باید رامنځته شي. ولسمشر غني بیا ورته ویلي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې سپارښتنې یو په یو عملي کوي. زلمی خلیلزاد په پنځو ورځو کې د نورو کتنو تر څنګ تیره ورځ بلخ ته هم تللی او هلته یې پخواني والي عطا محمد نور او حاجي محمد محقق سره کتلي دي. زلمی خلیلزاد به قطر کې طالبانو سره اووم ځل مذاکرات وکړي. په جولای کې ویل کېږي چې بین الافغاني ناسته به هم په دوحه کې ترسره شي. دغه ناسته چې قطر به کوربتوب او جرمني به اسانتیاوې رامنځته کړي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نوي کال د بودیجې د اعلان په وخت کې د سه شنبې په ورځ د مالیاتو د غونډولو لپاره د یو لړ جدي اقداماتو پیلولو خبر ورکړ، خو د ګڼ شمیر سیاسي مخالفینو د اعتراضونو سره ځکه مخصوص وایي صدر اعظم عمران خان د نړیوال مالی صندوق څخه د پور په بدل کې ډیر زیانمنونکي شرایط منلي دي.
د نړیوال مالی صندوق د اقساطو د تادیه لپاره د بودیجې د منځوري په کوشش کې حکومت د عوایدو غونډولو لپاره یو پراخه طرحه جوړه کړې ده. خود اوایدو غونډول وزیر چې کله د جون د 2006 کال د پاره نوی بودیجه پیشنهاد کړه د یو لړ جدي اقتصادي ستونزو یادونه یې هم وکړه.
اف بی آر کې ریونیو کې لپاره 5000
د اوایدو فدرال بورډ ته د 15.55 میلیارډ روپیو یو سخت هدف تعین شوی دی. د دې ترڅنګ په مصارفو کې به هم د پام وړ کموالی راشي چې بودیجوي کسر تر 0.6% کم شي. د ملکي او وسلوالو ځواکونو مقاماتو د مخه د لګښتونو کمولو خبر ورکړ.
صدر اعظم عمران خان د سیشن بي پورزویل غواړي یو کمیسون ایجاد کړي چې د فساد ضد پلټنې هم وکړي.
آج آپ اپنی قوم کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ
نن خپل ولست وایم چې خدای کول زبا یو قوی کمیسون جوړوم. په دې با صلاحیت کمیسون کې بعد فدرال تحقیقاتی ادارې استخباراتی بیرو ISI د اوایدو د فدرال بیرو او د امنیت او د پاکستان د کمیسیونونو د تبادله ادارې به پکې غړیتوب ولري. دا ټول ادارې به پلټنې وکړي چې څنګه یو شمیر خلکو دا هیواد دومره په پورونو کې ډوب کړ چې اوس یې موږ د بیرته ایستلو کوښښ کوو.
خو سیاسي مخالفین وایي حکومت د فساد ضد مبارزه د خپلو سیالانو د خاموشه کولو لپاره کاری.
کرپشن نہیں کہی
محض ڈول فساد نہ دے کڑائی گناہ میں کڑی ہوئی خو خدائے شاہد گنم او د احتساب ملی بیرو تے چیلنج ور کون چے کزما پہ ارتباط یہ دی وی روپے فساد ہم پیدا کڑو زب سیاست پر ایک دم
70 سال سے
دا تیرو اویا کلونو رئیسی یو څو ځواکمنو مخورو او مشهوره سیاستوالو قانون په خپل قید کې ساتلی. زه صدر اعظم عمران خان ته په دې مبارکي ورکوم چې له دې وروسته به قانون په ټوله یو شان تطبیق شي.
د جون په لسمه یعنی د دوشنبه په ورځ پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری د فساد په تور د احتساب د ملي بیرو له خوا توقیف شو. د سه‌شنبه په ورځ د پخوانی صدر اعظم نواز شریف وراره حمزه شهباز د غیر قانوني پیسو او نامعلوم شتمنیو لارلو په تور ونیول شو. د صدر اعظم عمران خان په حکومت فشار دی چې د نړیوال مالی صندوق د کلونو پاتې پورونه تحویل کړي. دا د 1970 کلونو رئیس دیارلسم پور دی چې پاکستان یې باید IMF ته تحویل کړي. پاکستانی روپی سکال درې په څلور کې خپل ارزښت بایللې ده او انفلیشن یا اقتصادي رکود نه فیصد ورکړ شوی. په اپریل میاشت کې حکومت وکړه شو چې د IMF 6 میلیارد موقتی پور ترلاسه کړي، خو دا په دې پورې اړه لري چې حکومت به څه ډول طرحې عملي کړي چې د 2013 او 2019 کال په بودیجه کې د پیشبینی شوي 9% کسر خلا پرې ډکه کړی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، جمهور رئیس ټرمپ او د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید جو بایدن یو شمیر مهمو ایالتونو ته په سفرونو کې غواړي یو پر بل انتقادونه وکړي او د ډیرو کسانو پام ځان ته راواړوي. که څه هم چې د امریکا انتخاباتو ته څه باندې 1500 ورځې پاتې دي، خو دوی سر له اوس څخه د مشخصو مواردو په اړه په یو بل سخت انتقادونه پیل کړي دي. جو بایدن ټرمپ د امریکا لپاره ګواښ ګڼي، خو ټرمپ بیا بایدن د جسماني او ذهني پلوه زور ګڼي. نور تفصیل د سمیع الله جلال زپر پورت کې.
د آیووا ایالت د غونډو پر مهال ټرمپ په واضح ډول د 2020 کال انتخابات په فکر کې درلودل. جمهور رئیس ټرمپ چې د بیا ټاکل کېدو توقع لري، د هرې موقع څخه ګټه پورته کوي چې د باراک اوباما د ادارې په اړه شکونه رامنځته کړي او پر پخوانی مرستیال جمهور رئیس ملنډي ووهي.
امریکا باید یو ځل بیا د انرژۍ د بهرنیو تامین کوونکو لخوا برمته نه شي، لکه څنګه چې د اوباما بایدن یعنی خوبولی جو د دلې پر مهال و.
د ټرمپ یو قوي استدلال د امریکا اقتصادي وده ده، خو د تعرفو په برخه کې د هغه سیاست بزګران او یو شمیر تولیدونکي زیانمنوي او داسې اندېښنې شته چې کېدای شي اقتصادي وده کمه شي. ټرمپ ټینګار کوي چې بزګران به له تعرفو ګټه واخلي.
مونږ په میلیاردونو ډالر اخلو او له دې میلیاردونو ډالرو څخه چې مونږ یې له تعرفو ترلاسه کوو، بزګرو ته 14 میلیارد ډالر ورکړل شول. دا رقم تر هغه زیات چې چین ستاسو محصولات پرې اخیستي دي.
جمهور رئیس ټرمپ تر دې وړاندې د رسمي سند راپور په حواله چې د ده د تایید کچه 50% ته نږدې ښودلې، په یو لړ ټویټونو کې د بیا ټاکل کېدو په اړه ډاډ څرګند کړی دی. که څه هم د کوینی پیک پوهنتون د سروې له مخې چې د سه شنبې په ورځ خپره شوه، د هیواد په کچه بایدن د ټرمپ په پرتله په 14 نمرو مخکې دی. بایدن د سه شنبې له ورځې آیووا ته خپل 2 ورځنی سفر پیل کړی او د ټرمپ د مشرۍ په څرنګوالي انتقادات پیل کړي دي.
I think he's genuinely a threat to our core values.
فکر کوم هغه واقعاً زموږ بنیادی ارزښتونو ته یو تهدید دی. هغه په نړۍ کې زموږ موقف ته تهدید دی. د دې د ورځې د مراسمو پر مهال دا ماته عجیب و چې هغه د ټویټ له لارې پر هر چا باندې برید کاوه. د لندن له کاروال څخه نیولې بیا تر امریکایي هنرمند بیت میډلر پورې.
مخکښ دیموکرات کاندید د تعرفو په اړه د ټرمپ ادعاوې هم متناقضې وګڼلې. تر اوسه بایدن او ټرمپ د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په کمپاینونو کې د خپلو ګوندونو مخکښ کاندیدان دي، خو د 2020 کال نومبر میاشتې ته ډیر وخت پاتې دی او د 2018 کال ټاکنو وښوده چې د وروستیو شیبو تحولات هم له پامه نه شي غورځېدای.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د لیبیا په پایتخت ترابلس کې د روان جنگ او نشوتو په نتیجه کې په تیرو 2.5 میاشتو کې برابر 80,000 ملکان بې کوره سوي دي. په دې جمله کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې د سودان او اریتریا او ځینو نورو هیوادونو څخه لیبیا ته تښتېدلي وه. د امریکا ژغ خبریالی هیدرا مردک د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
دا هغه خلک دي چې یا په لیبیا کې د خپلو اصلي خورونو او یا له ګاونډیو هیوادونو د جنگ او تشدد له امله طرابلس ته راغلي او پناه اخیستې وه. په داسې حال کې چې پخپله په طرابلس کې جنگ نښتی دی، دغه خلک مجبور شوي دي چې په نورو ځایونو کې پناه واخلي. سږ کال د اپریل له پیل نه تر اوسه پورې د لیبیا په ختیځ کې د یو یاغي جنرال او په طرابلس کې د مرکزي حکومت د قواو ترمنځ سختې جګړې پیل شوي دي. د سودان او اریتریا مهاجرین د طرابلس د ښار په ښوونځیو او دولتي ودانیو کې پراته وو. زیاتره هغه خلک دي چې د سودان د دارفور په سیمه کې د حکومتي ملیشو او مخالفانو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې څو کاله مخکې په لیبیا کې پناه اخیستې وه. شي وو د نفیسی په نوم یوه سودانۍ میرمنه وایي: چې د جنګجوید ملیشوی کلي ته اور واچو او په داسې حال کې چې د هغې میړه او دوه زامن په کور کې بیده وو د اور په لمبو کې اوسل، هغه مجبوره شوه چې یو بل کلي ته ولاړه شي. خو په هغه کلي کې هم په کم کې ګزاره ونه شوه. د یوه ژوندي پاتې شوي زوی سره د لارې خطر په ځان قبول کړ، د لیبیا په لورې روانه شوه. زوی سړو تختونکو په لاره کې ونیو او شکنجه یې کړه. سا کال د لیبیا د ختیځ نه طرابلس ته راله، خو دلته هم اوس جنګ ونښته او کوشش کوي چې په بل ځای کې پناه واخلي. نوموړی وایي غواړي چې د خپل زوی سره یو ځای اروپا ته ځان ورسوي. د مهاجرینو نړیوال سازمان وایي چې سا کال 1550 کسان اروپا ته د مدیترانې په لاره د سفر په وخت د اوبو د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. خو بیا هم په زرهاو خلک په لیبیا کې منتظر دي چې د موقع نه په استفاده د مدیترانې د سمندرګي په لاره باندې اروپا ته ځان ورسوي. نفیسه وایي چې نه سودان ته تللی شي ځکه چې هلته اوس هم جنګ روان دی، او نه په لیبیا کې په آرامه شپه سبا کولی شي. هغې وویل پریکړه کړې ده چې د مرګ خطر په ځان قبول کړي او اروپا ته به د رسېدو هڅه وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د نړیوال روغتیایي سازمان په تازه راپورټ کې ویل سوي چې په هغو هیوادونو کې چې جګړې روانې دي، له 50 خلکو څخه یو کس په روحي ناروغۍ اخته دی. د دې خبر نور جزئیات په د ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
د ملګرو ملتونو د روغتیایي ادارې موندنې ښیي چې د افغانستان، عراق، سودان، سوری او یمن په شان هیوادونو کې د اوږدې مودې جګړو له امله د خلکو روحي روغتیا اغېزمنه شوې ده. د دوی په وینا د سوله ییزو هیوادونو د وګړو په پرتله چې په 14 کسانو کې یو کس په روحي ناروغي اخته دی، په جګړه ځپلو هیوادونو کې د ناروغانو شمېر زیات دی. د دوی په وینا په جګړه ځپلو هیوادونو کې د 50 تنو څخه یو کس په روحي ناروغي اخته دکه ډیپریشن یا خپګان اندېښنې د تروریزم څخه وروسته فشارونه او د سکزوفرینا په شان ناروغي باندې اخته دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په 2018 کال کې د روانو وسلوالو شخړو شمیر و تیرش هیوادونو ته رسیدلی او د نړۍ 12% خلک عملا په جګړه کې ژوند کوي.
مینټل هیلث ورکر په سوریا کې د هرو 10,000 کسانو لپاره یو روحي کارکونکی شتون لري. په افغانستان کې د هرو 500,000 کسانو لپاره یو روحي کارکونکی، په سویلي سودان کې د هرو 1,00,000 خلکو لپاره یو روحي کارکونکی شتون لري. په داس حال کې چې د هرو 100 کسانو لپاره د ارواپوهنې یو کارکونکی ته اړتیا شته، نو تاسو دا توپیر ګورئ. حتی د جګړو پرته هم دا یو لوی توپیر دی.
د نړیوال سازمان دغه راپورټ په لاسنټ روغتیایي ژورنال کې خپور شوی. د نړیوال روغتیایي سازمان د سیډنکو د استرالیا د کوینزلند په هانتون او په امریکا کې د هارورډ او په واشنگټن کې د روغتیا ارزونې د پانتونونو لخوا جوړ شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.